محمد شبریم دا سادی رادو د څلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دوړو خو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپله پرونۍ کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاده کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداروي د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښه نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز اژانسی یو جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشیزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د ژغونو له پورته کېدو سره خلکو پناځایونو ته مخه کړه. د زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وژغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې په کې پلسکونو کسانو ته مرشوب لواوښته. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیره شپه خپل ولس ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه پوه شوې ده چې اوکران وروسته تر بلې پیاوړي کېږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکرانیان تر فشار لاندې راولي او وی ویروي. تودی او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدلو اورونو د مخنیوي چاري ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي دي، خو تیر او نه په کرواشیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مده چې اورونه لګېدلي دي او د اطفایي شاوخوا 3000 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د هوا له لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د افغانستان په تړاو بوجوده کې پرون خبري وکړې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې درسره شریکوو. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، علت یې څه دی؟
پیسې استول د کورسپاندن بانکونو له لارې دنده سره یو ورځې په بار کې نیسي.
د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګ کې دا مسله سیړو.
کله چې زه په ټولګي کې کینم د استاد لیکچر ثبتوم او هم خوا ګرته نیسم.
د ازادي راډیو د سپورت په نیوز خبرونه کې د آزاد مبارزې له اتل احمد ولی هوتک سره شهیدلې.
بیلو وکیل قوی سال سره مخسر ولم ځکه چې د ډیرو میدانو تجربه درلودله.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواوو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاده کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. جزئیات د فیروزه عزیزي پراپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لازیاتې سوله ییزې خوندي لیدنې، د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. له دغې ناستې په خپور شوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشدد ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې ډلې تر څنګ د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه بېلابېل راپورونه خپر سوي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی هېڅ یوې ترهګرۍ ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلي ویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي پکې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت پر کړه ټول محفوظ دي. امریکا اشغال کړ په افغانستان کې خلکو حقوق تلف کېدل، د خلکو کورونه، د خلکو جایدادونه، د خلکو تاسات عامل کې نو ضرورتونه عام خلک په مختلفو تورونو باندې زندان کې پاتو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو مخ پټول هم اجباري کړي دي. همدارنګه وړاندې طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی به هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د کارولو اجازه ورنه کړي. خو په تېرې غوایي میاست کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندیزو بریدونو ترسره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولی عهد سره د افغانستان په تړاو په جده کې پرون خبري وکړې. دا موضوع د افغانستان موضوع ولې لا هم د نړۍ د مشرانو د غونډې د اجنډا برخه وي. په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی په دې نظر دی چې پر اوکراین د روسیې برید د افغانستان مسله نور هم مهمه کړې ده. پوهاند صافی دا خبره داسې توضیح کوي:
د افغانستان موضوع دې ته ډېر ورته ډېر لایق یو موضوع ده او وړو د اندېښنې وړ محل هم دی جغرافیې د لحاظه، او د اتحادیې د اروپا سره دا اندېښنه شته چې که افغانستان له لاسه لاړ نو دا ټوله ایشیا امنګ په لاس کې بیا نه وي. نو د ستراتیژیکو اهدافو دپاره هم سعودي سره هغه پلان چې په افغانستان کې موقت ډول سره زما په مطالعاتو چې لرم غواړي چې سعودي ټیپه یو پاچاهي یا عبارت په نامه باندې مستقر شي او جوړ شي، چې هغو کلو پورې چې لکه دا اوس د بایډن تللی سعودي ته وایي چې په موډرنایزیشن د سعودي سره مشرانو سره خبرې کوي. نو تر څو چې موږ هم دې مرحلې ته رسیږو داسې یو پیټرن نمونه حکومت یا زحمت په افغانستان کې باید رامنځته.
د سعودي عربستان او د امریکا مشرانو په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقوق موضوع سره هم تماس نیولی دی، خصوصا د کار او د زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان د ښځو حقوق د سعودي عربستان او د امریکا د پاچاهانو یا مشرانو لپاره مهم دي؟
د بشری د حقوقو په مجموع کې چې د شمادي په 1943 کال کې لاندې بیانو کنوانسیونونه لري، بیا په دوه بخشو په 1948 کې اجتماعي او کلتوري او فرهنګي حقوق د بشری او اقتصادي او سیاسي حقوق د بشری، دغه ټولو نه غرب او صرف نظر دی چې فقط د اسلام په اساس دوی مجاز دي داس تلاش کی او کار ته وکي. لکه د ښځو او جنکیانو په مورد کې په دې لحاظ دوی بشری کوي چې هغه هم یو نسل دی، او دا متل همیشه یادوي، علماو یاد کړی ده، او زوته یې هم په دې کې وایي چې که یو نارینه عالم کېږي یو نفر به عالم شي، که یو ښځه عالمه کېږي ملت به ټول عالم شي. نو په دې لحاظ باندې په دې پافشاري لري چې د ټول بشري حقوقو جملې نه دا دوه ومني، اسلام پ هم مانې نه دی، مونږ د سره راځي کیږو. دا یو لاره زمونږ د اسلامي عمارت د آینده دپاره دوی یو څراغ خپله ورکوي چې که داسې وشي بهتره به وي، چې دا یې بالاخره بیا په رسمیت پېژندلو ته هم لار خلاصولی شي.
سره له دې چې طالبانو په ټینګار ویلي دي چې د افغانستان له خاورې نه به بل کوم هیواد یا امریکا یا متحدینو ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي او دوی به اجازه ورنکړي، طالبان کوم ګامونه کېدای سي واخلي او سیمه ایزو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي؟
دوی په ځان مطمئن دي چې موږ خارجي ترورستان هم پېژنو، حتی داعش هم پېژنو، اما مخالفي جګړه مو سره کړې بیا هم ورسره کوو. یعنی دې بدیل ته که فتح چې فکر وکړي چې روسان به راشي راولېږي دلته، دې مخابه تروریزم افغانستان ته ونیسي، یا پاکستان به راولېږي، یا ایران به راولېږي، یا خپل امریکا به راولېږي چې دا شل کاله دلته و چې تروریزم د افغانستان نه ریشه یې قطع کړي، دا یې ونشول کولی. او طالبانو دا ویلي چې مونږ یې نه پرېږدو، او مونږ دلته کوم قوت دی تروریزم به بین المللي یا کوم اورګنایزیشن منظم نه لرو، نه وینو، نه هم دې پرېږي چې دوی وکولی شي دا حملې و بیا څه خاصه چې د افغانستان نه نورو هیوادو ته صادر کړي او کار پرې وکړي. دا یې تضمین کړی دی. او په دې باندې هم طالبان چې ټینګ ولاړ دي چې نور هم پې ټینګ ودرېږي، دا د افغانستان ملي منافع هم دي، اداري توامیت هم دی، او د واحد ملت جوړولو آینده هم سرنوشت تعینوي.
پوهاند ودیر ساپی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون توکیو د بیو له پورته کېدو شکایت کوي. دوی وایي بیروزګاري، فقر او ورځ تر بلې د توکو د بیو پورته کېدو د موادو اخیستل د دوی له توانه ایستي. له دې وړاندې د جولای په 14مه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یوه راپور کې په افغانستان کې د افغانانو په ژوند د بدو اقتصادي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی و. جزئیات په دې راپور کې.
مدینه سنگارونکې ده او د خپل کور د شپږتنو مسؤلیت او نفقه ورتر غاړې ده. دا پیغله وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې کار بند شو او اوس د خوراکي او سون توکیو د پلور توان هم نه لري. هغه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورځ تر بلې د خوراکي او سون توکیو د بیلو پورته کېدو شکایت کوي.
سنگارتون می درلود، کار روزگار می خوه، د ژوند ورځنی لګښتونه می د خپل خوایند لپاره چمتو کول، خو لکه چې طالبان واکمن سول کار روزگار نسته. یو څو وخت آرایشګاه و، خو وروسته به هر ورځ طالبان زموږ دروازې ته راتلل چې آرایشګاه بند کړی او موږ ته مالیه راکړی. د ورځې به درې تر څلور ځله راتلل، هر یو ته مو مالیه ورکوله، که مو مالیه نه ورکوله بعد ورځ به موږ راوسته.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې نجونې او ښځې د زده کړو سربیره له کار کولو هم منع شوي. د طالبانو حکومت تورن دی چې نه دی توانېدلی د افغانستان اقتصادي وضعیت مدیریت کړي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې او همدا ډول نورو خیریه بنسټونو او هیوادونو ورسره پریمانه مرستې هم کړې دي، خو مدینه ادعا کوي چې پر دوی مرستې هم په عادلانه ډول نه دي ویشل شوي. عقلا یوه بله میرمن ده چې په مخکینی حکومت کې ګنډون کې وه او له دې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټله، خو اوس بېکاره ده. دا میرمن وایي میاشتې کېږي چې د کار په حادثه کې ده، خو دا چې طالبانو پر ښځو کار بند کړی نه ده توانېدلی کومه دنده پیدا کړي. هغه وایي د طالبانو په حکومت کې امنیتي او اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی.
د اسلامي امارت راتک سره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د لومړنیو توکو بیې ډیرې پورته شوي دي، د وړو او غوړیو بیې ډیرې پورته تللي، او امنیتي وضعیت هم خراب دی.
له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداری ورکړی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د چنګاښ په 23مه نیټه په یوه راپور کې وویل چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ډیرو خلکو ژوند تر اغیز لاندې راوستی. په دې راپور کې راغلي و چې 2021 کال د جولای راهیسې په افغانستان کې د خوراکي او نورو توکو بیې له 55 یو سل اووه سلنې ته پورته شوي دي.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي وایي
یو دلیل دغه دی چې په بیملي سطح هم
دا قیمتونه جک شوی دي. دوام دلیل دا دی چې موږ په خپل ټول شین تقریبا واردو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردو په شمول د غنم او اوله. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا دی چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات شوی دي. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه د پلاوی د غړي ازرخ شافیزی ته د څرګندونو بشپړ تفصیل وړاندې د ازادي راډیو په خبرونه کې تاسو اوریدل شئ. د ازادي راډیو په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تان د څنګه هم لرو او اونیس سپورت پروګرام هم لوي. خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په سعودي عربستان کې دی او نن د خلیج عربي هیوادو له مشرانو سره همدارس د عراق او مصر له مشرانو سره په یوه سرمشیزه کې برخه اخلي. په دې سرمشیزه کې د راپورونو له مخې د اجنډا یوه مهمه مسله دا ده چې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې زیات شوي دي. څنګه کېدای شي چې دوی دغه د غونډې برخوال په دې برخه کې له نړیوالو سره مرستې وکړي او دغه د بیو قیمتونه راټیټ کړي؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرمونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم نیولې شي. دا سجیرډو په ویب پاڼه pasajiradu.com کې دا غوړه پرونو متن وستل شي چې دا سجیرډو لاري د ورځې پترس کې د سار لوو د ماشام تر وبجو پوری خبرو. همدارس زموږ 19 پروګرامونه تاسو دا سجیرډو په ویب پاڼه کې موندل شي او ویډیوي راپورونه هم د سجیرډو په ویب سټ کې تاسو انتظار دي چې تاسو یې وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د $1 میلیارد په ارزښت خوراکي موادو مرسته اعلانوي. دا مرسته به له هغو هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایي موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي دي. د دې مرستې په ارتباط د امریکا یوه چارواکي رویټرز اژانس ته معلومات ورکړي دي، خو رویټرز اژانس د دې چارواکي د نوم له اخیستو ډډه کړې ده. ولسمشر بایدن پرون په چټکی د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشانو سره وکتل. د دغو لیدنو کتنو تفصیل په دې راپور کې
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جدي ته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره 3 ساعته خبري وکړي. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده، ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونو او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړې ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټه روغ بډ ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
او سر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته په واتس اپ کې پیغام راوستو او همدارس د ټلیفون لارې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه راوستو څو داله نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. البته که غواړئ چې د ازادي راډیو د پروګرامو په ارتباط هم خپل نظر را سره شریک کړئ تاسو کولی شئ. راپورونه مرکه او اوریدونکو. د هند پولیسو د احمد ظریف چشتی د قتل په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستانه هند ته ولاړ شي څو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. ظریف چشتی یو روحاني افغان و چې روانه اونۍ په هند کې ووژل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتی چې د روان چنګاښ میاشتې په 14مه نیټه په هند کې ووژل شو، اوس یې ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاورو سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا لزان سره دا وړ کې و غختل او کې ونه غختل خپل خو خیده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل په هی کې چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتی چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومتره کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه. هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14مه هغه مهال چې د عبادت د مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتی د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نشو کولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د څلورو کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتی مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتی کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او څلور خویندې او یو ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتی په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو بی ولې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه د پلاوي د غړي آزرخ شافیزی نظر د سر شریکو.
یو دلیل دغه دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جګ شوي دي، حتی په امریکا او اروپا او په نور هیوادونو کې هم قیمتونه جګ دي. بین دلیل نرخ هغه شی نه دی چې پخوا و. دوهم دلیل دغه دی چې موږ پخپله تولید نه لرو، مصرف لرو، ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% را واردوو په شمول د غنم او اوله. په دې خاطر باندې بیندلی مارکیټ سره موږ تړلي یو. کله چې هلته قیمتونه جګېږي دلته هم قیمت جګېږي. دریم دلیل دغه دی چې تقریبا 10% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو څه مهم مسله دغه دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات چوي دي. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د خلکو شکایت دا دی چې د ډیرو شیانو بای سیده چې تاسو اشاره وکړئ چې په نړۍ کې هم د ډیرو خوراکي موادو بای لوړې شوې دي، خصوصا د اوکران جنگ ډیر اغیز کړی دی او خصوصا هغه هیوادونو ته دا مسله ډیره متوجه ده چې له اوکراین او روسیې څخه واردات کول او اوس یې نشي کولای. لیکن افغانستان داسې ویل کېږي چې لا دا ستونزه نه لري. تازه د پیټرسبورګ په کانفرنس کې، اقتصادي فورم کې، یو شمېر افغان سوداګرو چې ګډون کړی و هغوی له روسانو سره قراردادونه کړی دي چې په ارزانه بای به غنم واردوي، نو شاید نړیوال بازار سره څخه افغانستان متاثر وي، خو دومره ډیر نه لکه هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول له دغو هیوادونو څخه پخوا واردات کولی شوی او اوس یې نشي کولی. اما فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت هم مالی ډیر لوړی کړی دي؟
ډېر دلایل شتون لري. یو بل خو د کاست آف بزنس یا قیمت دوامشه د تجارت په افغانستان کې ډېر زیات شوي. په دې دي چې مونږ د سویفت سیستم څخه ګټه نه شو پورته کولی. د سوداګر چې خپل د مال د اخیستلو لپاره پیسې لیږدوي، نو مجبور دی چې د پت یا حوالې له لارې دا کار وکړي چې هغه لګښتونه ډېر زیات دي. مثال په توګه په یو میلیون کې مخکې $15 یا $10 ورکول خپل حساب استایي ترانسفر کول، اوس یو میلیون لپاره $15,000 باید پیسې ورکړي چې سره خو د ټیټي دا قیمت د تمام شد د سر زیاتی. او بل دا بدګیزونه چې په افغانستان باندې دی، د ځینې عادي لارې ګټه پورته کولی نه شو، مجبور یو چې د نور غیر مستقیم لارې ووهو. او دا ټول د تجارت د تمام شد نرخ جیګی.
لیکن یو شمیر خلک وایي چې کله د بایو د جنسونو بای لوړ شي سوداګر قیمتونه لوړوي، خو کله چې بیرته ټیټ شي، مثلا دوی د تیلو یا د ځینو نور موادو یادونه کوي چې کله په نړیوالو بازارونو کې قیمت ټیټ شي، سوداګر بیرته نه ټیټوي، هماغه لوړ قیمت ساتي له ځان سره.
داسې دي چې مونږ یعنی په انټرنیټ کې بینلی مارکیټ سره نخلول شوی یو، اما په عمل کې د مارکیټ سلری یو. ما ارزو کړ چې یو پیسې استول د کورسپاندن بانکونو لالیاري جنسه سلوی خورځې په بار کې نیسی، یعنی ترسو چې مال د ازید د 2-3 میاشت په بار کې نیسی. مال چې راورسیدل نو هغه مال تر هغه وخت پورې چې خرڅیږي هماغه نرخ باندې خرڅیږي چې دا تمام شوی ورته. او یو څه داسې استفاده جو خلک هم شتون لري چې متاسفانه په موږ کې هم داسې نیمګړتیاوې شته دي، او ځینې خلک یو مافیایي کړی هم دلته شتون لري د سوداګر په منځ کې چې هغوی د خلکو د مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او غواړي چې ډېر پیسې ترلاسه کړي.
آسرخ شافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه غړی.
د ازادۍ رادیو د خبریالان سم دا هیله ده چې زما غږ د اتصالات شبکې تر ولړپوړو نمایندګانو پسې دا زما غږ ورسوي چې پخوا موږ ته په 1500 دقیقې راکولې، اوس په 1600 1400 دقیقې راکوي. نو دوی خپل وړاندیزونه راباندې ګران کړي، نو زما دا هیله ده چې بیرته دوی د خپل وړاندیزونه راکښته کړي، ځکه چې موږ اقتصاد د ځواب پاټ دی. وسلام په احترام.
ما د ازادي راډیو سلام غوښتنه ده چې د بیسنګ سیم کارتونه چې نمایندګۍ ته ورسې ګرسره یو دنم نه درکېده، دوی خپل خرڅې که څنګه دی؟ زما غوښتنه تر لوړپوړ چارواکو پرې ورسي.
زه ضیاءالحق د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ د شورا د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. دلته د مرستې راځي د غوزه والا ته چې راسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط غوزي کې راسي ایتان له تکشینی دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته راځي، را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي. اسماعیل چې د ازما پیغام نشر کې چې دغه خپل مشران ته دا خبر ورسي چې دا ایتان چې راسي مسجد پر مسجد وګرځي، د غوزه والا دی پر مسجد مسجد وګرځي چې دا ټول خلک ته مرسته ورسیږي.
د خوشی ولسوالۍ په سیمه کې پرون د پنځ شنبې په ورځ د خوراکي توکو په پروژه کې موږ په خپل حاضر وو چې د افغانستان د خوار غریب د ولس د ملت حق چې 1500 کسانو ته دغه پیسې دي په حساب سره راغلي، په کې شمارل شوي. په الحال 1500 کسان د 1500 کسانو نه 1200 کسانو ته دغه پیسې راغلي، دغه نه پورته دغه 1500 د 1200 کسانو نه پورته دغه د 1500 کسانو مثال حق چې کوم دی د حکومت تقسیمیږي او کوم ځای ته ځي، نو دا خو دغه ولسوالۍ مربوط خلک دي او تذکيري حساب دي. باید چې د افغانستان خوار غریب مظلوم ولس سره دا زیاته او خیانت ونه شي او نه شخصي جیبو ته لاړ شي.
دا ساجي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه مو اوریدل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201
د سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې تاند څنګ پروګرام لرو او د سپورت اونیس پروګرام مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخ کړو لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپله پرونی کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. رویټرز افغانستان سیوی جو پوری امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشریزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د $1 میلیارد مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغونو له پورته کېدو سره خلکو پناه ځایونو ته مخه کړه. دا زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تودې او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدل یو اورونو د مخنیوي چارې ټکنې کړي دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي، خو تیر اونۍ په کرواتیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 د چورونه لګېدلې دي او د اطفای شاوخوا 300 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د حواله لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړ.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب لمیدانا په یوه بلیو نيزي خبرونه کې محرکلې کوم درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسی سیال تماته ورکړه پدیاړه بعد خغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم ووري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالي او ته تیار روان دي. د میدان وردګ ولایت په سیدابات ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالي او لپاره د والیبال اختریزي سیالي پایتا رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیخي
د آزاد مبارزه یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراساندور ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپله بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزاد مبارزه یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلن فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلن فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو د ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شرکلونو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د غریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبې په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 500 کسیز جیم کې د درې ورځو ساتلو لپاره تر سره سي. د دې ریاست په خبره په دغو سیالیو کې بعد د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه تر 100 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یا د سیالۍ د سنی کټګوریو نوي ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په 9 وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 160 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوکوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوکوهونکي سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوي د میډال ګټونکی سو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپلو ایټالیوي، جرمني او کینیايي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سي میډال په خپل نوم کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د 10 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستانه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو پاتلوالۍ پای ته رسېدلې. د کرکټ دغه 12 ورځې سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وې چې په کې 12 غږیزو رسنیو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤل استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل دې سیالیو څخه موخه په رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو مانز د خی همغږي او همکاري رامنځته کول او د غچاره پرتونکو کې هم دوام کوي. نو موړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په خړه ول تر سره وی کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پورا وندا اخیستو. زموږ غږ آزادي راډیو نو اوریدل نو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په یو سخت سیالي کې خپل روسي سیال ته ماته ورکړه. له سیالي وروسته مل خغلی هوتک پوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ وو.
به له شک چې دلو وکیل قوي سیال سره مخ شوی ولم ځکه چې د ډیرو میدانو تجربه درلودل خو خوشبختانه لوب مو ګټل. بلې بریا پستله ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګڼ شمېر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واڅه ولم تشویق کړم یعنې د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي وه. له دې وروسته نور پلان لرم له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته وي. ساعت مې اوس ښه ده، تر شپې نه وخته شفخانه کې وم. ساعت مې ښه ده خو راته ویل چې دوه هفتې ته نه باید ورزش وکړي او باید استراحت وکړي.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستر سیالۍ که څه هم تیر کال تر سره نشوي خو سږ کال د دې سیالۍ لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې تر سره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری او چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږیزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیاتې شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان سارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینول او سارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول تر سره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د بیلی لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورت تلویزیوني چینل لوري په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. دا دغه سیالۍ اتلولي په وتړي کلي پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د وتړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشت پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیالۍ چې په لار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خانه هیڅ نه تشویق کیږي، نو د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، بعد د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیري په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته دې مبارک. او په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 450 پیدراسونونو 240 لوبې روزنیز سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کې کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص له لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټرسایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیجه وسوروله.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې ته میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزې سیالۍ پای ته رسیدلې. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یې بل خبرونه ته هر کله کوم. دا دی ونې په خبرونه کې به ووري چې زین زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سپتوی او عکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سپتوم او هم خو غورته نیسم،
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سپتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي، پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي، هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سپتوي یا له تختې عکس اخلي، څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتاب هم واخله، او دا درې کار چې کوي ته هغه سپت کا خیره، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې، په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس د ټولګیو دننه هم د ټکنالوژۍ په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړي دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختې عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحا دا کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي یا بیا را تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې هغه درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی دی هغه زه له مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی و هغه مې اورېدلی، او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول یې زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
که چیرې یو محصل ونه سي کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سي کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نه سي. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دی نه سي کوي چې حل کړي، نو دی کوي چې چوپړه د استاد لیکچر واوري، داغه مثالونه چې باغ او رز استاد ورکړي نو داغه صبر ته استفاده وکړي، او وکوي چې هغه سوالونه چې دته پیدا شوی دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې که چیرې دا محصل په درجه کې اوسېږي، هغه کوی سي چې ډېر ښه ځان ورسوي. که چیرې حوصله یې البته ولري چې بېرته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلې نو فکر وکړي چې حتماً په مغز کې دا ښه ځای نیسي، او کوی سي چې بېرته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سوي دي بېرته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوی سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټري کړې وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږدي، ټولګي ته به یې تک بې ګټې وي.
دلیل یې هم دا ده چې که چیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تګ بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډېر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډېر متوجه ډېر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولیاریان که هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خدای وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي یا انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بلروندي کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپله نوټ نه اخلي بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړې، ممکن نوټ یې نیمګړی واوسېږي، ممکن ناوخته راغلی واوسېږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپله زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک پوهنتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خو دا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ضایع کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختی عکس اخلي، دا د کار پایلې بسوي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، ستاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین تنبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل دا دی، غواړي چې مثلا راشي نوي دقیقې یا یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي، په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل تنبل مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخان نیکی دی امتحان پشپغه درس وای امتحان ورکی بس بیا څو ورځې وروسته هغه دی یاد وزي. باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما کچیر ته نوٹ ولیکي، کچیر ته کتاب ولولې او درسی جزوا واخلي، هغه ستاسره همیشه د تل پاروي او میشه وای، ځکه چې تلیکي او بیا هغه وای د ډیر غټور تمامیدای شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کا ستانه جوړ شي او فهم تفهیم کوي. اما میخانیکی او څه زده کړی نو هغه یوازې غږ ثبتوی او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموینې لپاره هغې ته چمتووالی نیسي. زیاتره محصلین دغه یوه اسانه لاره یې غوره کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروفه وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي یا ذهنن بل ځای وي، د صنف څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چې هلې تلیفون یې ښایي غږ ثبتوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه د درس وایم تا غږ ثبتومه، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکړه. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاده دا زه ستا غږ ثبتومه، بیا کور کې چمتووالی نیسم، او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
استاد کله داسېم کېدی شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي؟
هغلته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید حتمن ولیکي. زه طرفدار د دې نه یم چې یوازې غږ ثبت شي، زه طرفدار د دې یم چې نوټ هم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله، او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږ هم ثبت که. خیر، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري، ولې که ته یوازې راځې غږ ثبتوې، نه نوټ اخلې، نه کتاب لرې، نه درسي جزوه لرې، ته هم نشي کولای چې سم ولیکې، هم نشي کولای چې سم ووایې او د وینا فن زده کړې. نو زه طرفدار د دې یم چې هم نوټ واخله، هم جزوه درسي واخله، هم کتاب واخله، او هم غږ ثبت کړه. ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي کې چیرې مات شي دسکا، یا څوکې پټ کې دسکا، یا نور ستونزې رامنځته شي، اما که چیرې نوټ ولرې، که چیرې کتاب ولرې، که چیرې درسي جزوه ولرې، هغه تل ستا سره شته ده، او زه د دې واقعا طرفدار یم.
اوس ټکنالوژي ډېره ښه ده ستاسو په وینا یویشتمه پیړۍ کې، او باید کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي.
مثبت دا دی چې ته کولای شي کله چې یو شی اورې، ځکه انسان انان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي، تلپزین کې پاتې کیږي. یو څوک چې ښه اوري، تلپزین کې پاتې کیږي، نه کولای شي نور ته انتقال کړي وی لیکدوي، نو دا داخله. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې تاغه لري د موغو د غږ نه څو څو ځلې کورته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداشت کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you. ما پاکی